نظارت خانه کې واچول او خپل جلسه نیوله چې دوی مقابل کې به آینده څه وکړو. دوی قومانده او هر څه د کودتا کولو د داود په مقابل کې هم آماده وو. مغه و چې وطنجار د ټانک سره د پلچرخي نه د څلورمې قوا نه راووته او په حق باندې حملې شروع کړې په اووم د سور باندې.
مننه اغلی کړوخیل، که چېرته د داود خان د واکمنۍ د جمهوریت ځینو ټکو ته راشو، مثلا د دله جمهوریت سره په افغانستان کې هاشم میوندوال اعدام شو له یو شمېر نورو پوځیانو سره، احمد شاه مسعود پاڅون وکړ، ګلبدین حکمتیار قیام وکړ یا پاڅون وکړ، او برهان الدین ربانی هم پاکستان ته مهاجر شو، یعنی دغه سیاستوال له ده سره مخالف شو، آیا دغو پیښو د ده د حکومت په کمزوري کېدو کې نقش درلود چې کله کودتا پېکېده او چا یې دفاع ونه کړه؟
داود خان شهید هم خدای وبخي، اروپا اروپا سره هغه دیکتاتوري شکل ځانته غوره کړلو او کوښښ وکړ چې نور سیاسي حرکتونه یا احزاب یا مغه ټول بند کړي او فقط یو کوم حزب چې دوی خپله درلودل هغه غوښته چې په اصطلاح هغه حاکم اوسېږي او د نورو څیرو یا د نورو اشخاصو چې مهمدار دوی متاثره او یا شانته ارتباطات درلودل له دې منطقې استخبارات یا نور ملکونو سره دوی په ساده ترجیح وکړه چې مثلا د خپل بقا دپاره یا د راتلونکي دپاره دوی باید د افغانستان څخه ووزي او بل چېرته مېشت شي. نو معلومدار چې نورو په سیاسي حرکتونو خپل ژوند یا رهبري هلته مثلا ځان مسؤل نه احساسو، معلومدار هغوی هم دغه تحرکات هم په لار واچولو او د حجی څخه ووتل تر څو پورې وکړی شي د نورو په همکاري باندې دغه خپل هغه مخالفات یا خپل سیاسي ډلو ټپله څنګه ژوندی وساتي تر څو پورې په راتلونکي کې د داود خان یا د اروپا پوره حزب یا حکومت وننګوي. نو معلومدار دغه ټول باعث دي چې مثلا د حکومت چپه کېدلو کې یا د مخالفینو په زیاتولو کې منفي رول ولوبوي.
مننه پټمن صاحب، تاسو څه فکر کوئ دغه پیښه مثلا د اخوان المسلمین د ګوند مشران مهاجر شول، احمد شاه مسعود قیام وکړو، ګلبدین حکمتیار قیام وکړو لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، دغه پیښو د داود خان د حکومت په کمزوري کېدو کې ونډه لرله؟
شبر سر ګورې، داود خان چې کله کودتا وکړه په افغانستان کې د دیموکراسۍ لسیزه وه او قرار دا و چې احزاب رشتو کی او د ډاکټر موسی شفیق حکومت او چې هغه ژمنه کړې و چې د احزاب قانون په پاچا توشي کی او احزاب په قانوني باندې فعالیت کوي. داود خان په دې وخت کې کودتا وکړه، په حقیقت کې دیموکراسي خفه کړه. یو داود خان شخصي ژوند دی او د هغه تقوا د وطن سره مینه د جلار دی، یو د هغه د سیاست کمزورتي او غلطي او اشتباهات دي. داود خان غیر متوازن سیاست وکړ په افغانستان کې، راستیانې وټکول او چپیانو ته رشد ورکړ. داود خان د کودتا په لومړیو کې ټول پرچمیان ولسوالان شو په ولسوالیو کې او په اردو کې پرچمیانو او خلسیانو البته خلسیانو د پرچمیانو تر وزرو لاندې رشد وکړ. او د داود خان دوره په حقیقت کې د حزب دیموکراتیک خلق د پرورش دوره وه او د راستي سیاستوالو د وهلو او د ټکولو او ملي سټیج خپله داود خان ونیو. ملي سیاستوال په دې کمزوري کې چې د انقلاب ملي او غورځنګ ملي په نامه حزب جوړ کړ، دا څنګه د ونیو ملي سیاستوال شوار دوه خص ملي شوار په خپل واخص چې عمل یې نکړ شو، راستي نه وټه کول او چټانو ته رشت ورکړ چې د لخره دا نه متوازن سیاست د دې باعث شو چې د خپل هم د شهادت جام وڅکي او افغانستان یې بلې د غمیزي تور داخل کی چې هغه د ثور د ومې کودتا او چې هغه هم د دمات نامتوازن سیاست په نتیجه کې رامنځته شو. مخکې د دې نه چې کمونستان کو تصفیه کی اردو کې د ضعیف نفس او د دفاع د هغه وخت نشه ترته دي رسولي د هغه کمونستان چې په رشوتونو په اساس باندې د اردو د سیمن فلانو سره اسناد شته دي، مثلا قادر په احتیاط کې و دراوسته بیته دغه د هوایي قواو درستی زول مقرر کړی، د هوایي قواو کمانډر پلاس کړل او تنجر په همدې صورت سره ضعیف نفس خلکو باندې تکیه، کمونستانو باندې تکیه، ملي ستیج په دروغ او په خپل نیول او دراستانو تکول د دې باعث شو چې د ثور غنیزه په افغانستان کې راشي.
مننه پټمن صاحب. ډګروال صاحب نسیمی و بخشي چې په دې نه يم خبر دی، داوود خان په وخت تاسو زده کړې کولې کنه؟ هغه وخت مو هم کار کاوه.
نه د داوود خان په وخت کې زه مکتب په دویم سنف کې وم، او هغه ورځ مې ډېر ښه په یاد دي ځکه چې پلار مې د دغه ګوند غړی و او دای په بګرام کې و، وایي صاحب منصب و. په هماغه ورځ چې دی راغی هغه ټوله د ثور د کودتا ورځ مې ډېر ښه په یاد دي هغه تیاری چې راتلې بمبردونه یې کوله موږ په چرچتون کې خپل کور کې وو، خو د ما پلار چې و خو د دغه ګوند غړی و، مګر دوی خو غوښتل چې د سم نظام رامنځته کړي. مګر دا زه فکر کوم چې دغه انقلاب هم چې وسو دا یو داخلي توطیه وه، دغه د میر اکبر خیبر ترور کېدل دا د کارمل زما په د معلوماتو په لوجې نه د کارمل د ډلې لخوا دغه کار شوی و، ځکه چې دغه خپل د ګوند غړي تحریک کې د انقلاب او د پاڅون په لوري د داود خان د دولت په مقابل کې.
مننه. مخکې پوهن صافی هم د مسلې ته اشاره وکړه. د خبرونې محدود وخت پاتې دی، په لنډو به ستاسو درنو میلمنو نظر واخلم. ډګروال صاحب نسیمی، ستاسو په باور په هغه وخت کې چې تاسو کار کوو د ډاکټر نجیب په وخت، په هغه وخت کې طبیعي خبره ده چې مثبت کارونه هم شوي دي، منفي کارونه هم شوي دي؟ وای چرته چې انسان وي خامخا مثبت کار هم وي او منفي کار هم وي. افغانان دغه وخت له تجربه څه باید زده کړي چې اوس یې تکرار نه کړي؟
همیشه افغانستان چې وران شو د شخصیت پرستۍ له وجې نه، مثلا یو تعداد د کارمل په تر شا ودرېدل، بل یو تعداد د ترقی په تر شا ودرېدل، یو تعداد د حفیظ الله امین تر شا ودرېدل. دا د شخصیت پرستۍ علت د افغانستان د ورانۍ سبب وګرځېد.
مننه ډګروال نسیمی. پټمن صاحب، د ثور په ومه باندې چې کله پرچمیان لري شول او واک یوازې خلقیانو ته وسپارل شو، یا په پیل کې چې دوی دواړه سره یو ځای وو، تقریبا ټولې چوکۍ د دیموکراتیک ګوند د خلقو پرچم غړو ته ځانګړې کړې، لیکن تر ننه پورې افغانانو دا زده نه کړل چې کچرته یوازې په خپلو خلکو اعتماد څوک کوي، دولتونه نشي ټینګېدای. اوس هم همداسې دی، فرضاً د طالبانو په رژیم کې یوازې مولوي صاحبانو ته چوکۍ اختصاص شوي دي، دا یو ټکی. بل ټکی دا دی چې یوازې خپله مفکوره تر ټولو بره وګڼله، یعنی نورو خلکو ته د دوهم لاس په سترګه وکتل. فرضاً خلقیانو پرچمیان یو ډول مافوق، او نور افغانان په ماتریالیزم سوسیالیزم چې نه پوهېږي د دوی په وینا هغه دوم لاس خلک وو. فکر نه کوي چې لږ تر لږه دغه دوی تجربې نن هم افغانانو نه دي زده کړي؟
چې برسه ما په خپله صفحه کې په دې باندې ولیکنه کړې، په افغانستان کې د یو ګوندي سیاست ناوړه پایلې د تاسو باندې دا پایل د اوسانو او خلکانو ته کدتا وکړه، او مجاهدینو په همدې لا باندې راغلل، او وروسته زموږ جمهوریت هم چې هلته عذاب وروسته نه کړ، او نن چې طالبان دي هم هماغه سیاست دی چې مثلا څلوېښت کاله وړاندې وو. دې سیاست په افغانستان کې نتیجه نه ده ورکړي. یو ګوندي سیستمونه او د خپلو ملګرو یا د خپلې ډلې سیاست افغانستان په قحطرا حالت ته دی، هم په سیاسي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، او هم د بینالمللي روابطو په لحاظ باندې. وړاندیز مې دا دی په لنډه کې چې راځئ یو جانانه مردانوار اعتراف وکړو چې موږ د خپل ملت په وړاندې باندې اشتباهات، خیانت او جرم کړی دی. د خپل ملت نه معاف غواړو، د خپل خدای جل جلاله نه معاف غواړو، د خپل خلکو نه معاف غواړو. موږ دې وبخي تصحیح دا چې راځئ یو بل ومنو. هغه چې د پرون خلقه وو چې هر چې کې ما پنځه کاله پولي چرخي کې تیر کړي، پورین تندې غېږ ورکوم، زما ورور دی، هر جرم جنایت چې کړي کما کړي ما دی افاقي کې کړي دی افاقوم. هغه چې پرون طالب و انتحار کوي، نن په قدرت کې دی، بالکل په قدرت کې منم دی، مګر ما ومنه. هغه دا دی چې یوازې ته نشي کولی. دا تجربه خلکانو هم تکرار کړي، دا مجاهدینو هم تکرار کړي، او دا موږ په جمهوریت کې هم تکرار کړه، او دا داود خان هم تکرار کړي. یو د بل سرونه خوړلي، راځي نور یو بل شتکو، یو د بل درناوی وکړو، او په افغانستان کې د افغانستان د ملت رایه، اراده او اساسي حقوق ومنو. پرته د دې بل لار نه لرو.
مننه پټمن صاحب. پوهان صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ فکر نه کوئ چې افغانانو له دې څلور څلوېښت کلن تاریخه واکمنو افغانانو څه نه دي زده کړي، بیرته صحوه په صحوه تکراری؟
هر حکومتی تر هر نام لاندې، تر هر مفکوره لاندې، تر څو اکثریت د خپل ملت خپل نکی او خدمت ورتهونه کی او دا عمل کې ثابت نه کی دوی داس نه لري دوام نشي کولای همدغه به تر څو چې دا ملت او د ازمکه او اسمانو همدغه خوره یې مونږ به بده مصیبت دوچاری دی او بزی بل برازی هغه به نور خلق راولي
مننه په انصاف هغه لیکړو خیل لدی تیر څلور څلوېش کلن تاریخ سزده نه کړو د افغانانو انجام به څه وي د اوسنی نظام انجام به څه
د ټولو دوستانو د خبرو په تایی باندې باید ووایم چې امیدوارم چې نور افغانان توپک ته نه ووایي نو په د بهرنۍ استخباراتو باندې یا په امساګانو باندې اعتماد ونه کړي بلکې خپل ولس ته مراجعه وکړي هغه خپله نظریه او مفکوره په زور په خلکو باندې تحمیل نه کړي بلکې له خلکو سره یو مشترک کار وکړي او د افغانستان ملي ګټې ته لومړیتوب ورکړي هر هغه حکومت او دولت چې 50% نفوس چې ښځې دي هغوی له نظره وغورځوي هغوی محدود کړي هغوی کنټرول کړي هغوی له تعلیم له پرمختګ نه په اسلام منع کړي دا د مطمئنه واوسېږي چې خپل مشروعیت لاس را نه وړي او که کوم جرم لري هغه به د لاسه ورکړي او د افغانستان تباهي باعث ګرځي چې دنیا تجربې دا ثابته کړې ده چې هر څومره چې د افغانو بښنه غواړم څومره چې په دې پنجونو په تعلیم باندې سرمایه ګذاري وشي کار وشي هغومره بغاوت ملکونه به پرمختګ کوي او یو باسواده نسل بروزل کیږي چې باعث خوشبختی او پرمختګ ګرځي غیر د غنبه خودکامه مغروره دیکتاتوره او د بشري حقوقو نقص کونکي حکومتونه بل له نابودي سره بل اخر مخامخ کیږي
ډیر مننه اغلی کړو خیل پوهان وزیر صاحب محمد صدیق پټمن او ډګروال نور الله نسیمی چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته تر بل خبرونه مو خدای مل
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اټه سوا اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.